אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי د سوریه د حکومت مخالف مبارزین وایي حکومت د سوریه په جنوب کې هوایي اډه برتنی ولیده. جمهور رئیس باراک اوباما په محلي وخت نن سهار شخصا د امریکا کانګرس سره ورغله او د خپل ګوند غړو نه غوښتي دي چې د آسیا د آرام سمندر د دواړو غاړو د هوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د تړون د پاره نه د هغه د اجنډا ملاتړ وکړي. او د امریکا وال سټریټ جرنال د ورسپانې رپورت وایي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په فلیپین کې نن د ازادۍ ورځن منځل کیږي. په سلګونو مظاهره چانو د چین په خلاف مظاهره کړې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو. د سوریه د حکومت مخالف مبارزین وایي حکومت د سوریه په جنوب کې یو هوایی اډه بیرته نیولې ده. دغه اډه څو ورځې مخکې یاغیانو چې غرب شاته ولاړ دی نیولې وه. د سوریه د بشري حقوقو د سار د ډلې د رپورټ له قراره د جنوبي جبهې د ائتلاف جنګیالي د جمعې په ورځ د سویډا په ایالت کې د التالا د هوایي اډې نه هغه وخت وتښتېدل چې حکومتي قواوو پې سخته بمباري وکړه. د بشري حقوقو د سار دغه ګروپ چې مرکز یې په لندن کې دی د تلفاتو شمیر نه دی ورکړی. خو د سوریې عربي خبری آژانس ویلی دی چې لږ تر لږه سل کسه تورورستان وژل شوي او لسګونه زرې پوش موټرونه هغه وخته با شوي دي چې پوځي قطو په هوایي اډې څو حملې په شا وتنبولې. حکومت د پنجشنبې په ورځ چې په لومړي ځل یاغیانو د سویډا په ایالت کې پرمختګ کړی و د دغه اډې د لاسه وتلو په باره کې هیڅ ونه ویل. په سویډا کې اصلا زیاتره د سوریې د دروز اقلیت غړي دي او زیاتره د سوریې په داخلي څلور کلنې جګړې کې لاس نه لري. خو د علایمو نه داسې ښکاري چې دغه حال به تر ډیره دوام ونه کړي. د چهارشنبې په ورځ د سوریې د بشري حقوقو د سار ګروپ وویل لږ تر لږه شل تنه دروز کلیوال د القاعدې ملګري ډلې النصره جبهې د عدلی په ایالت کې وژلي دي. په دروز اقلیت باندې دغه سخته حمله په سوریه کې د جنګ د پیل راهیسې کله نه وه شوې. د النصره د جبهې او د داعش په شان د نورو اسلامي وسلوالو ګروپونو د دې څو وروستیو هفتو تعرضي حملو خلکو ته دا سوالونه پیدا کړي دي چې آیا یاغیان دغه جنګ ګټي؟
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریا. د امریکا د وال سټریټ جورنال د ورسپانې رپورټ وایي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د ورسپانې د عبدالله په نامه د طالبانو د یوه قمندان له قوله لیکلي دي چې ایران هغوی ته د تخریبي فعالیتونو لپاره هر څه چې ضرورت ولري ورکوي. افغان او غربي چارواکو هم ویلي دي چې ایران په خوا طالبانو ته په پټه وسلې او مهمات ورکول، خو اوس یې د جګړې لپاره د کسانو استخدام کول هم پیل کړي دي چې د افغان حکومت لپاره یو نوی سرخوږی دی. د طالبانو دغه پخواني قمندان ویلي دي چې د ایران استخباراتي چارواکو د بندر عباس په ښار کې دی ونیو او وروسته یې افغانستان ته د جګړې لپاره واستوه. دی وایي د استخباراتو مامور ورته د دوه چنده زیاتو پیسو ورکولو ژمنه هم وکړله. عبدالله وایي ایرانی چارواکي غیر قانوني مهاجر نیسي او طالبانو ته پلاس ورکوي چې په افغانستان کې د جګړې لپاره ترې کار واخلي. دی وایي چې ایران د هغه جنگیالیو ته د هوان توغندي سپکې ماشینداره وسلې کلاشینکوفونه راکټ انداز لاسي بمونه او د سړک د غاړې د بمونو د جوړولو مواد ورکوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن په سلګونو افغانانو په برما کې د بودایي سخت دریځو له لورې د برما د مسلمانانو وژل په کلکه وغندل. دوی د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان نه وغوښتل چې د برما په دولت فشار واچوي چې د مسلمانانو د قتل عام مخه ونیول شي. پرون په قندهار او زابل کې سلګونو خلکو مظاهره وکړه او د حکومت نه وغوښتل چې د خپلو ډیپلوماتیکو چینلونو نه د افغانانو غمرازي او خپګان نړیوالو ته ورسي. د مظاهره چانو همدغه راز په اسلامي نړۍ په ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نړیوال سازمان او نورو بشري مبارزینو غږ وکړ چې د برما پر روهینګا نژاده مسلمانانو باندې د غروان ظلم وغندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادنوریا. عراق د اوباما د ادارې فیصله چې دغه هیواد ته نور عسکر لیږي ستایلی ده. د اضافي عسکر عراقي قواوو سره د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش په ضد جنگ کې همکاري کوي او د عراق ځواکونه روزي. همداشان د عراق د پارلمان رئیس نورې نړیوالې مرستې هم غوښتلې دي. د امریکا غږ خبریالی زلیکا هوک په خپل راپور کې ویلي دي چې د امریکا دغه فیصله په داسې وخت کې کړې چې د داعش لاسته د عراق د موصل د ښار د لویدو یو کال پوره شو. هغه خلک چې د داعش د ځواکونو د ظالمانه قتلونو مخکې د موصل نه تښتیدلی دي اوس تر اوسه هم لا په د عراق په کوردستان په کمپونه کې دی ردی. د دوه کسانو د جملې نه یوې ویلې دي چې دا ناممکنه ده. زه هیڅ داسې فکر نشم کولای چې یو کال کېږي چې زه د خپل کلی او کور نه لرې یم او ما هیڅ داسې فکر نه کوم چې د روان حالت به دومره وخت ونیسي. اسلامي دولت همدغه راز د عراق د النبار د ایالت غټه برخنې ولیده. 13 عراقي ځواکونو چې امریکا او متحدین ورسره کومک کوي د دې ګروپ نه د انبار د ایالت د برتنی ولیدو لپاره تاروزی عملیات شروع کړل. د اوباما ادارې د چهارشنبه پر ورځ اجازه ورکړه چې عراق ته د 4.5 نور عسکر ولیږل شي. د دغه عسکرو سره به په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر 3.5 شي. د عراق پارلمان رئیس سلیم الجیبوري پرون د امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې د نورې نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. امریکا به همدا غرض د محلي ملیشو په شمول عراقي ځواکونو ته وسلې او تجهیزات ولیږي. د کالیفورنیا د ایالت کانګرس غړی د کانګرس غړی امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراق حکومت باید د سنی او کوردی قومونو سره چې د اسلامي دولت په ضد جنگیږي د همکارۍ په چارو کې اصلاحات راولي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس اوباما په محلي وخت نن سهار شخصا د امریکا کانګرس ته ورغلی وو او د خپل ګوند د غړو نه یې وغوښتل چې د آسیا د آرام سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د تړون دپاره دې د هغه د اجنډا ملاتړ وکړي. د دې تړون د پایښت په هکله د جمهور رئیس اوباما د هڅو نتیجه نن معلومیږي، ځکه چې په ولسي جرګې په دې لایحې باندې رایګیری کیږي چې د مذاکرو لپاره د سپینې ماڼۍ دغه مهم صلاحیت تمدید شي یا نه. دا نه ده څرګنده چې دیموکراتان د اوباما ملګري د دې لایحې ملاتړ کوي یا نه، ځکه زیاتره سره دا اندېښنه ده چې د بحر الکاهل د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د دغه تجارتي شراکت له امله به ډېر امریکایي کارونه خارج کې وشي او چاپیریال ته به زیان ورسي. جمهوري غوښتونکي عموما د داسې آزادو تجارتي موافقو ملاتړ کوي، خو د دې ګوند زیاتره غړي زړه نازړه دي چې دغه لایحې ته که رای ورکړي کېدای شي چې 2014 کال کې د انتخاباتو نه مخکې د اوباما دپاره چې دا یو سیاسي بری ګڼل کېږي ګټه وکړي. دغه قانوني لایحه به چې د تجارت په تبلیغاتي او ترویجي صلاحیت مشهوره ده، سپینې ماڼۍ ته دا واک ورکړي چې د ولس آسیایي چې د 12 آسیایي ملکونو سره په تجارتي تړون وغږیږي او نور غړي غواړي چې دا معاملې د کانګرس کې فیصله شي.
یو تنکای امریکایي ځوان چې د اسلامي دولت ډلې ته یې د پیسو راټولولو او خلکو جذب کولو کوښښ کړی و په خپل جرم اعتراف کړی او ښایي چې د 15 کالو بند تیرولو سزا به ورته ورکړ شي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې 19 علي شکري امین دا جرم منلی چې د یو بل امریکایي ځوان سره یې مرسته کړې وه چې سوریه ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي. دغه ځوان پرون د پنجشنبه په ورځ د امریکا د ورجینیا ایالت په ایالت کې محاکمه شو او څارنوان وویل چې هغه د ټویټر په شمول د ټولنیزو رسنیو د شبکو له لارې ځوانان سخت دریځۍ او تشدد ته هڅول او هم یې د اسلامي دولت ډلې ته خلک جذبول. څارنوان همدارنګه وایي د هغو کسانو سره چې د ټولنیزو رسنیو د لارې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي هغه شان چلند وشي چې دوی په عملي توګه د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شوي دي او وسله یې اخیستې ده.
د نایجیریا په شمال کې د ویخ زلمیانو د قواو غړو ویلي دي چې د بوکو حرام وسلوال ګروپ شپږو کلو ته اور اچولی دی او د سامبیسا په ځنګله کې د یاغیانو اډې ته نږدې په تازه حملې کې 10 کسه وژلي دي. د ویخ زلمیانو د قوې چې د نایجیریا د حکومت طرفداري کوي نن خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ شوې ده. د نایجیریا ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دا ټول د بورنو د ایالت کلي دي. د ډلې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وژل شوي خلک بزګرانو چې په اخر وختونو کې په اغه سیمو کې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی وو چې د نایجیریا عسکرو د بوکو حرام نه بیرته نیولیو.
په فرانسې کې یو محکمې د پیسو د نړیوال وچی صندوق یا آی ایم ایف په خوانی مشر ډامینیک سټراسکان بیګونه اعلان کړ. په هغه باندې دا تور و چې د غیر اخلاقی مجلسونو لپاره یې دلالي کوله او بدلمنې خزي ورته برابرولې. د دغه رسوایی له وجې د پیسو په نړیوال وچی صندوق کې د یو اقتصاد پو په حیث د ښاغلي کان د خدمت دوره هم پای ته ورسېده. که چېرته هغه مجرم ثابت شوی و نو لس کاله د بند سزا به پرې راختلې وه او 1.1 میلیونه ډالره جریمه به یې ورکړې وه. او ورسته خبر دا چې د نړیوال پولیسو اداره یا انټرپول وای د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا سره د اداري فساد او رشوت خوري د رسوایی په خاطر لسکلن قرارداد ځنډولې دی. انټرپول نن د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپورت په پروګرامونو کې د صداقت په نامه د قرارداد چې 22 میلیونه امریکایي ډالره کیږي او د فیفا لخوا ورکول کیږي وځنډیده. انټرپول وای د دې پروګرام هدف په سپورتي مسابقو کې د غیر قانوني قمار او نورو لاسوهنو مخنیول دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې ده چې په شاقه کارونو د بخت ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو ده. خود دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د تیرو څو میاشتو رئیس د افغانستان او پاکستان د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ یوه روغتیایي ډله د دې لپاره ګمارل شوې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د سرحد ترمنځ د پولیو د ناروغۍ په ضد د کمپین هڅې په ګډه مخې ته بوزي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلې ده.
د کندهار ولایت د سرحدي سیمې سپین بولدک او چمن په ګډون د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې روغتیایي ډلې هڅې کوي چې د پولیو یا ګزڼ په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د کندهار ولایت او د بلوچستان ایالت سیمه ییزې روغتیایي ادارې د دغه ګډ کاري ټیم رهبري کوي او د کار پایلې له یو بل سره شریکوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تیر کال په جنوبی ولایتو کې د پولیو یا ګزان د ټولو پیښو اصلي سرچینه د پاکستان کوټه او کراچي ښارونه و چې ډېری افغانان هلته تګ راتګ کوي. ډاکټر پخلا زیاتوي چې دوی د دغو تازه هڅو په پایله کې سږ کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدلې.
بلوچستان کې موږ میټینګ درلودی. شخصا زه د کندهار د اوزې او د بلوچستان د اوزې له تمش سره کښېنستلو. په هغه مجلس کې دا پریکړه وسول چې د کندهار او زبه خپل د کمپاین د مخالفت کمپاین د جریان حالت او د کمپاین وروسته حالت د بلوچستان او بلوچستان د خپل رپورټ سمش سره شي. کچېری بلوچستان کې د واکسین کمی رالی کندهار به د واکسین ورکی. کچېری کندهار کې د واکسین کمی رالی په هغه ساحو کې شدید نږدې کولی شي. یا مثلا د نمونې د استولو شکمنه واقع ده د لابراتوار کېدای شي هغه نمونه سمپل چې موږ داسې د کابل د لارې بیا ځي اسلام آباد نږدې ده بلوچستان د ساحې څخه اسلام آباد ته واسو.
د سپین بولدک او چمن سرحدي روغتیایي ډلې هر میاشت په خپل منځ کې سره ناستې لري چې په ګډه به لاسته راوړنو او غاښونو ته پکښې لارې چارې لټوي. تېره اونۍ د کندهار د روغتیا ریاست یوه شپږ کسیزې ډلې په اسلام آباد کې د پولیو ضد د همغږۍ په غونډه کې ګډون کړی و. پر همدې مهال په جنوبي حوزه کې د بشري حقونو کمیسیون هم د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د افغانستان او پاکستان د سیمه ییزو چارواکو د ګډ کار هرکلی کوي خو وایي چې د جنوبی ولایتو په نام نسیمو کې دي هم د ګوزن ضد واکسین په اغیزمن تطبیقي کار وسی. د نوموړي کمیسیون ویاند عبدالعزیز اکرمی
مملکتین ترمن دغه سي د همکاري او مسایل دا یو شکار دی ځکه چې د خلکو د روغتیا او ښه اغیز شیندلې سي. او بل په زمين کې زموږ کڅه د ډیورن د کرښه خواته کې دی خواته یا د دولت مخالفینو د غوښ خو هم هله دا دی چې د خلکو روغتیا ته نو دوی هم ک قدرت رسیدل غوړي د دولت سره به یو ځای ژوند کوي او د حکومت کې هم د دولت سره ژوند کوي. دوی ژوند ته باید دواړه جانب د جګړې دواړه غاړي باید دوی ژوند ته پاملرنه وکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان 201 نیو پیښې سبسوي او نموډ هیواته د افغانانو د زیات تګ راتګ لکهبل د افغان ماشومانو د ګزان د ناروغي اوسنۍ سرچینه هم پاکستان برل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استاذو هم پر دې اندیښنه شولې و او په دې حق لې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو روغتیایي پروګرامونو د پراختیا او عملي کولو غوښتنه کړې و. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نن د فلیپین د ازادۍ ورځ ده او په فلیپین کې د دغه ازادۍ د جشن د منځنۍ پوره سرګونو خلکو مظاهره کړې ده او مختلف ډلې وایي چې هغوی د چین او امریکا دواړو مداخله نه مني. خو دا راپورت لږ وروسته اوري. رازو دې ته چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ابراهیم رحیمی په دې هکله راپورت را لېږلی دی.
په سویل ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلین چې دفتر یې په ګردیز کې دی، په پکتیا، خوست او پکتیکا کې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر د ماشومانو د څانګې مسؤل فضل رحمان صافی وایي دغه ماشومان د خپلو کورنیو غربت، فقر او اقتصادي مشکلاتو له امله اړ شوي چې تر خپل وس او توان پورته شاقه کارونو ته اوږه ورکړي. هغه په دې برخه کې امریکا غږ ته څه داسې وویل:
د دې اصلا علت یې دا دی چې اکثره خلک درته بېوزله کسان دي او دوی مجبوره دي چې خپله د والدینو سره مرسته وکړي، او یا دا چې یو تعداد مونږ ډېر داسې ماشومان لرو چې هغې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. همدارنګه یو تعداد داسې کسان هم شته دی چې هغې کډوال شوي دي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي چې دوی په شاقه کارونو ته لاس واچوي.
کاسه هم نو موري پر شقا کارونو د بوختو ماشومان شمیر په غوته نه کړ، خو وی ویل چې د هغوی د غیسوند د هواري پاړی مسؤل دولتي چرواکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړي. د ترڅنګ عام افغانان هم د ماشومانو د ژوند د حقیدو او د هغوی د زده کړو لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې حکومت مسؤل بولی.
زمانو محمد امین حیران چارواکی دی خپکیږي نه کار کله وای نو نن به تاسو دا وړه ماشومان نه لیدل چې په سختو کارونو بوخت دي، څو ګاډي چلی او څو کوټی کشي کی څو نور مصری ته قسم نزدا کوي، نو تاسو سختو کارو ته مخه کړی دی. موږ ټیټ نسل وپاینده کې سن استر اوړنه ولري او سر راحت بو
د نړیوالو او د افغانستان د ملي قوانینو مخې له اټل سو کالونو کم عمر ماشومان لا ټولو درانو کارونو چې د هغوی د جسمی، فکری او روغتیایي ودی او د غرض زده کړو مخه یې نسیمنه شوي دي. مدنی فعال میرمن آریان هیله په دې نظر ده چې له شاقه کارونو څخه د ماشومانو مخنیوي هله شونه ښکاري چې د خپل کورنۍ مشرانې د اوسنی حالت په دوام سره راتلونکي وسنجوي.
چون اکثرا کورنۍ دي چې دوی ته وایي چې تاسو په خپل لار شي، تاسو به موږ ته کار وکړئ ترڅو تر مازیګر چې راځي دومره پیسې به موږ ګټلی، نو دوی دې ته مجبوریږي ماشومان چې شاقه کارونه وکړي. د هر کور مشران چې دي په دې مکلف دي چې باید په ماشومانو باندې د شاقه کارونو مخنیوي وکړي، ځکه چې دا به دوی راتلونکي لپاره ډېر خنډونه لري.
په یاد شوی برخه کې افغان حکومتي مسؤلین وایي چې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د ژوند د وضعیت ښه کولو او د زدګړو زمينه برابرولو ته خپل پاملرنه زیاته کړي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالسمد مصلحي بیل گوایی:
تیر کال یو کانفرنس په تاجکستان کې جوړ کړای و چې په ټولو ورخونو باندې الته بحث شو او نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو یو تصویر وړاندې شو چې څونه ستونزې دلته موجود دي، دغه پاړوند باید کار وشي.
د بشر حقوقو د سازمان د قوانینو پر اساس پر ماشومان د درنو کارون تر سره کول چې د هغوی د حقوقو د تر پښو لاندې کېدو لامل ګرځي د بشري حقوقو له موازینو څخه ښکارا سرغړونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
زموږ د نن شپې په خبرونه کې د اوړي په توده هوا کې د ماشومانو ناروغي،
چې اقدامات برای پیشگیری و تداوی این بیماری ها باید روی دست گرفته شود،
د تلفون شمیره 010-00-01
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په فلیپین کې چې نن د ازادۍ جشن ده، سلګونو مظاهره چانو د چین په خلاف مظاهره وکړي. دغه مظاهره چان وایي چې هغوی د چین او امریکا دواړو مداخله نه مني. د مانیلا نه د امریکا غ خبريال راپور شلې غلې ده.
په مانیلا
کې د چین د سفارت مخې ته مظاهره چیان راغون شوې دي او شعارونه لګوي. هغوی د چین غواړي چې د فلیپین نه دی ووزي. دوی په فلیپینیانو باندې غږ کوي چې د خپل هیواد د حقوقو او د خپلواکۍ لپاره دی ودرېږي. د دغو مظاهره چیانو شمیره شاوخوا 1500 تنه ده. دغه مظاهره چیان چې ځان د فلیپین د خپلواکۍ لپاره متحد بولي، د چین نه غواړي چې د هغوی د هیواد نه دی ووزي. چین د فلیپین په هغه سیمو باندې د ملکیت ادعا لري چې زیاتې زیربناوې لري. په دغو کې ځینې هغه سیمې دي چې په هغې باندې فلیپین، ویتنام، ملیشیا، برونای او تایوان هم د ملکیت ادعا لري. د چین په خلاف د دغو مظاهرو تنظیمونکی جنرال ریناټو رایس وایي:
We may be a small country but our people will fight back, will stand up against any
foreign intervention. بشکه مونږ یو ورکه هوادی خو زمونږ خلک به دغه سي دوی خپل هواد ته نه پریدي. مونږ به د خپل حقوق لپاره په یو ځای سره ودرېګو او دغه خارجیان به د خپل هواد نه وباسو. مونږ په اصلي مانو کې یو خپلواکه فلیپین غواړو. مونږ غواړو چې د فلیپین خلک خپل فیصله په خپل وکړي. بیجینګ کوشش کوي چې د شمال چین په سمندر باندې یو هوایی اډه جوړ کړي. د دغه هوایی اډې نه به د ضرورت په وخت کې د پوځي اډې په توګه باندې کار اخیسته کیږي. چارواکي وایي چې په فلیپین کې زیاتره خلک د امریکا سره ښې اړیکې غواړي او د چین د هیواد لخوا په خپل هیواد کې د مداخلې نه تنګ دي. له بلې خوا چین په دغه سیمه باندې د ملکیت ادعا لري او وایي چې هغوی په دغه مسله باندې هیڅ خبرو اترو ته تیار نه دي. د منیلا چارواکي په راتلونکي اونۍ کې د شمال چین د سمندرګي په مسله باندې یو درې برخې ډاکومنټري فلم خپروي. په دغه د فلم کې به دوی دا ښایي چې فلیپین ولې په دغه سمندر باندې د ملکیت ادعا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بلی بجلی
اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د سوریې د حکومت مخالف او مبارزینو ویلي دی حکومت د سوریې په جنوب کې هوایي اډه بیرته نیولې ده. د غاډه څو ورځې مخکې یاغیانو چې غرب شاته ولاړ دی نیولې وه. د سوریې د بشري حقوقو د سار د ډلې د رپورټ له قراره د جنوبي جبهې د ائتلاف جنګیالي د جمعې په ورځ د سویدا په ایالت کې د التالا د هوایي اډې نه هغه وخت وتښتېدل چې حکومتي قواوو ورباندې سخته بمباري وکړه. عراق د اوباما د ادارې فیصله چې دغه هیواد ته نور عسکر لیږي ستایلې ده. دغه اضافي عسکر عراقي قواو سره د اسلامي دولت د وسلوالو یعنې داعش په ضد جنګ کې همکاري کوي او د عراق قواوې روزي. د امریکا د وال سټریټ جرنال د ورځپاڼې رپورټ ویلي دی چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دغه ورځپاڼې د عبدالله په نامه د طالبانو د یو قومندان له قوله لیکلي دي چې ایران هغوی ته د تخریبي فعالیتونو دپاره هر شی چې ضرورت لري ورکوي. عبدالله ویلي دی ایراني چارواکي غیر قانوني مهاجر نیسي او طالبانو ته یې په لاس ورکوي چې په افغانستان کې د جګړې دپاره تېنه کار واخیستل شي. نن په سلګونو افغانانو په برما کې د بودایي سختدري زلولوري د برما د مسلمانانو وجل کېدل وغندل. پرون په قندهار او نن په زابل کې سلګونو خلکو مظاهره وکړه او د حکومت نه یو غوښتل چې د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو نه د افغانانو غمرازي او خپګان نړیوالو ته ورسوي. جمهور رئیس باراک اوباما په محلي وخت نن سهار شخصا د امریکا کانګرس ته ورغلی وو او د خپل ګوند غړو نه یو غوښتل چې د آسیا د آرام سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د تړون لپاره دی د هغه د اجنډا ملاتړ وکړي. د دې تړون د پایښت په حق له جمهور رئیس اوباما د هڅو نتیجه نن معلومیږي. یو تنکه امریکایي ځوان چې د اسلامي دولت ډلې ته د پیسو ورکولو او خلکو جذبولو کوشش کړي په خپل جرم اعتراف کړي او خایي چې د 15 کلونو بند سزا ورته ورکړ شي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې په اوړي کې ماشومان د هغو ناروغیو نه څنګه وساتل شي چې د ګرمۍ له وجې پیدا کیږي. قربانو شاکه سردار او قدیر مشرف دي. کول شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي او خپل پوښتنې مطرح کړي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. دغه د سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.